را بشنوه و صدایی که او را همراهی بکنه.
سلامونه، وقت مو بخیر. د افغانستان په وخت سلور بجیدی. اوس احمد زیم تاسو ازادي راډیو ته غواکی است. مخکې در دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو، خبرونه د خیبر پختونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دوهمه ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوالو د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او له حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه وځوروي. په دې لوی جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوي اسناد او شواهدو پر اساس ویل شوي چې په خیبر پختونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو کې تر 15500 ډېر پښتانه په بمی چودنو او هدفی بریدونه کې وجه شوی 15 میلیونه وسو زره بې کور شوی. همدارنګه شپږ زره وسو تنه بې درک دي چې مړی ژوندې معلوم نه ده. دا جرګه چې په پام کې و د اکتوبر په 11 یعنی د جمعې پورز پیل شي د پیل ستونزو لقبل پروناسن پیل شو او ټاکل شوی دا چې نن هم دوام وکړي. په پاکستان کې د سرحد پنون د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر فضل المقیم د پاکستان او افغانستان د دوړخیزو سوداګرۍ د خکولو لپاره د ازادي رادیو د تړون پر لاس د ازادي سوداګرۍ د تړون پر لاس لیک ټینګار وکړ. د پرون شنبه له اسلام آباد او کابل څخه غوښتل شو چې د تعرفو او ګمرکي محصول پر اوسنی جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه مطلوبې کچې ته راکم کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ راکړه ورکړه د لارو د بندیدو او پاکستان له لوري افغانستان میوه پر صادراتو د تعرفي سو برابر زیاتیدو لکبله خورا ټیټه شوې ده. د افغانستان د کرکټ د الف ټیم او د هانګ کانګ د ملي لوبډلې ترمنځ درې اخیزو سیالیو په لړ کې لمړی لوبه پیل شوې ده. تاسو ریچن یک شمه دومان په قربتو پیل شوې. افغانستان یې په چګټلې او تو پاچونه غوړه کړې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالي کې صدیق قتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اسحق، شرف الدین اشرف، شاهد الله کمال، ننګیالی خروټه، کریم جنات، الله محمد غزنفر، فریدون داوودزی او بلال اسامه لوبه کوي. افغان لوبډله به خپل دوه مسلې سبا لومان سره ترسره کړي. پاکستانی چارواکو نن په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ سازمان تر سرمشري مخکې په پلازمینه کې ټول فعالیتونه په داسې حال کې ودرول چې پر دې سرمشري د وسلوالو تاریخ توتیرفالی او سیاسي ناکراریو سیوری غوړولی دی. د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر، د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین او د چین صدر اعظم لی کیانګ به د اکتوبر په 15 او 16 په دې دوه ورځنۍ کانفرنس کې ګډون وکړي. په روسي اونوي کې د پاکستان چارواکو د خپلو سیاسي مخالفانو اعتراضونه سخت وځپل، د پښتنو پر ملت پاله غورځنګ بندیز لګوه او نوې قوانین معرفي کړ چې په پلازمینه کې لاریونونه محدودوي. د اپوزیسیون د زندانی شوی مشر عمران خان سلګونه پلویان هم چې د روان میاشتې په لومړۍ کې په اسلام آباد کې د لاریون هڅه کړې وه نیولې دي. د ایران د ماشومانو د حقونو د ملي ادارې منشي علي کاظمي وای په تهران کې له 3200 پیژندل شوی ماشومانو کارګرو څخه 50% بهرني ادبا دي. کاظمي پر لوی ایرانی رسنۍ سره په مرکه کې څرګنده کړه چې د زده کړې نشتوالی او مالي ستونزې د ماشومان مجبور کړي چې د تهران په سړکونو کې کار وکړي. د زیاتکړه د بهرنیو ادباو ادارې د ماشومانو په اړه د ملي قوانینو د سرغړونې له امله بیا ستاسو ماشوم کارګران استلی دي. کته هم کاظمي د بیا ستاسو ماشومانو تابعیت په ګوته نه کړو. ایرانی چارواکی اکثرا د بیا ستادت به او اصطلاح افغانانو ته کاروي. ملګرو ملتونو او نه حکومتي موسسو پرون په دې ژور اندېښنه ښکاره کړه چې د ایمان حسین د دوی ګاڼه شمیر کارکوونکي له نیولو وروسته د جنایي پروسې لپاره محکمو ته وړاندې کوي. د ایران ملاتړ برخمن حسین غیان د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لزګونه کارکوونکي له سمیا شریس په دې نوم چې د امریکا او اسرائیل د جاسوسي شبکې برخه دي نیولې دي، خو ملګرو ملتونو دا تورونه ردوي. دغه کسان شمیر چې ډیری د جون په میاشت کې په یمن کې نیول شوی لک تر لګه 3 تنه اټکل کړی دی. او وروسته خبر هم دا چې د ان بي سي ټلویزیون د راپور له مخې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې اسرائیل پر ایران دغه چخیستون کې بریټ هدفونه د ایران تر پوځي مرکزونو د انرژي تر سیاست پورې محدود کړی دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د پښتنو د قومي عدالت جرګه د بهیر په تړاو به تازه حل درکړو
او ان شاء الله یو بهترین ډیکلریشن او که خدای کړل متفقه د ټولې قوم.
په فرانسه کې د یو 22 کلن افغان د اسلامي ډلې له مفکورې څخه د ملاتړ په تور نیول کېدل.
زما یو هم سیم په چې د شپږم ټولګي څخه وعده کړنه اوس یې ژوند بېخي له ستونزو مشکلاتو سره مخ دی.
کنار کې د کوچنی انجن ودی دل د غوی جون لکړه و ډک کړای دی.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خیبر پختونخوا کې د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د رابلل شوي قومي جرګې د بیلابیل کمیټو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. د دغه جرګې وغړي اجي شیر مسیح د نن یکشنبه د اکتوبر د 10مه ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده د ورځې تر پای د جرګوالو وړاندیزونه او سپارښتنې د عمومي پریکړې لپاره راټول او نهایي شي. تر ورځې پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین ویلي چې جرګه به د یکشنبه په ورځ خپله پریکړه اعلان کړي. د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوي ډیټا له مخې په تیرو شل کلونو کې شاوخوا 8000 پښتانه په خیبر پختونخوا کې په جرګه کې چې د دوی پټوکو د پښتنو نواژل شوي او له شپږزرو څخه زیات ته هغه لا درک شوي دي. که څه هم د خیبر پښتونخوا په ریګي للمه او شاوخوا سیمو کې مخابراتي شبکې او انټرنیټ کار نه کوي، خو موږ هڅه کوو چې لحظه په لحظه له تاسو سره د جرګې په اړه وروستي معلومات شریک کړو. اوس هم د همدې موضوع په تړاو زموږ همکار حدیث پردیز را سره د تازه حل برا کړی.
مننه حسین، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. په د خیبر پښتونخوا په ریګیلال مسیمه کې د پښتنو قومي جرګې نن هم د کمیټو ترمنځ بحثونه روان دي. ورستی جزئیات دادی دغه کمیټې چې کوم لولا وړاندې ټاکل شوی دی، دوی په خپل کې بحثونه کوي او د ورځې تر پایه پورې بعد دغه بحثونو نتیجه د جرګې عمومي پریکړې لپاره دا به وړاندې کیږي. ما شیبه مخکې د جرګې له یو ګډونوال شیر مسید سره خبرې وکړې او لدمې وپوښتل چې د نن ورځې د مشخصه اجنډا به څه وي. د ویل چې هیله لري او تمه دا ده چې وشي کړی د ورځې تر پایه پورې د ټولو کمیټو غړي او استازي یو مشترک تصمیم ته ورسیږي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او ان شاء الله یو بهترین ډیکلریشن او که خدای کړل متفق د ټولې قوم قبیلې د پښتانه یا کوم سیاسي ګوندونه د کمپال سیاسي ګوندونه هغه یو موثر لایعمل په بنیاد باندې به یو ډېر بهترین ډیکلریشن که خدای کول به جاری کیږي.
حسین جان، بل د پام وړ موضوع په دې جرګه کې د میرمنو ونډه او ګډون ده چې په دې کې میرمنو هم په پراخه کچه برخه اخیستې ده. د یوې میرمنې نادی په نوم د ازادي راډیو مشال څنګه سره خبرو کې هغې ویلې چې په پښتون وطن کې د دې په ټکو چې کومه جرګه شوې ده جګړه شوې ده، په دې جګړه کې د سړیو تر څنګ میرمنو هم قرباني ورکړې ده، د دوی زمن ورک شوي دي او دوی هم متاثره شوي دي. نو په دې جرګه کې د میرمنو ونډه هغوی ورته ډېرې خوشحاله وي او په نیک فالی نیسي. هغې وړاندې وویل
کسانو سره ملاو شو لیدنه کتنه مې کړم دا کې خزه هم راغلي دي د مختلفو ضلعو، نو ماته خدای یو ډیره مثبته خبره ولګېده چې چونکې که مونږ د کام خبره کوو نو خزه هم د کام برخه دي. که مونږ د کام کې د فیصله سازۍ یو عمل نه تیریږو نو که په هغې کې خزه نه شاملې دي هغه عمل زه ګڼم چې هغه مکمل نه دی. او بیا د دې ملیټنسي کې او په دې جنګ کې کوم چې په پښتون وطن دی په دې کې د سړو سره ښځې هم متاثره شوې دي، ښځې کوډې شوې دي، د ښځو نه بچي چې کوم دي هغه بې درکه شوې دي. نو دا ټول تکلیفات چې کوم دي په ښځو هم تېر شوي دي. نو د ښځو نمایندګي چې کوم دي هغې ته زه په مثبت نظر ګورم او ډېره خوشحاله یم چې دلته د ښځو نمایندګي شته دي. موږ دلته راغلي زموږ خاوند ورو تېر خاوند معلومات نه راغلي، بس دا هغه تپوس کو دیلس کال یې وشو، بس کانې راوړی د کانې څه ورک دی، موږ ته هېڅ معلومات نه کېږي، سپاته موږ ته نه لګي. بس الله یې کوي، بس کله یو څوک زکات راکړي او کله یې بل راکړي، بس دا په دغې باندې لګي.
څنګه چې دغو میرمنو خبرې کولې، یعنی په جرګه کې چې څوک هم ګډونې کړی هغوی په ډېری په یو شکل نه یو شکل له جګړې متضرر شوي دي، خو دوی تمه لري او هیله یې دا ده چې د جرګې وروستۍ پریکړه هغه پریکړه وي چې د دوی د هیلو او توقعو سره داسې یو پریکړه وشي چې په سیمه کې د پښتنو پر وړاندې د دوی په ټکو کومه ناروا او ظلم چې روان دی هغې ته د پای ټکی کېښودل شي. بلې
بله، پردي صاحب، که څه هم تاسو موږ سره جزئیات شریک کړل، مشخصا که د منظور پښتین پر خبرو باندې وڅرخیږو چې هغوی په دغه جرګه کې کومې خبرې شریکې کړې دي، خپل پلویانو ته هغوی کسان چې د پښتنو د غوښتنې لپاره راپورته شوي دي د هغوی خبرې ورته څه وي؟
او سېجانې د پښتون ژغورنې ټولنیزې رسنۍ چې کوم دوی چلی هغه زه څارم، شیبه په شیبه څو شیبې وړاندې د منظور پښتین یوه ویډیو دوی پورته کړې چې په دې ویډیو کې تقریبا 12 دقیقې د کمیټه یوې جرګه ته د خبرې کوي. د خبرو عمده غیب د خبرو په یو ځای کې د پنړیوالو غږ وکړ چې د خاغلی پښتین پټو کوچې په یوشتمه پیړۍ کې داسې کوم قوم دی چې هغه له عدالت پرته او له داسې لومړنیو امکاناتو له لاسرسي پرته دوی ژوند تیروي. د خاغلی پښتین په خبره چې پښتانه په اوس وخت کې له دغسې وضعیت سره مخامخ دي، خو ژمنه یې دا وه چې د دغه جرګه به وشي کړی. د خاغلی پښتین په خبره د پښتنو اساسي او بنسټیزو ستونزو ته د حل لاره عمومي. بلې اوسېجان،
په دې کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه هم شوې ده. دغه مسلې باندې څومره هلته خبرې شوې دي که پښتانه د افغانستان رازي دي، خو دې غاړې ته د پښتنو د حق او عدالت غوښتنه کوي. خپله د میشت افغان کډوالو د ستونزو لپاره څومره پرې خبرې شوې دي په دې جرګه کې؟
بله، د افغان کډوالو پر اړه باندې په خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر لاغه دی وی پښتني په جواب کې چې دغه جرګه به په عموم کې په د بر وطن په ولسونو باندې ساغیز ولري. د خغلی پښتین خبره دا و چې په افغانستان کې چې کومې ستونزې دي هغه د خیبر پښتونخوا له ستونزو سره تړلې دي. د خبره دا و چې کچیرته دلته ستونزې حل کیږي نو دا به په بر وطن کې په حالاتو مثبت اخیز کوي. او په ورته وخت کې د جرګې نورو ګډونوالو د پښتون عوامي نېشنل ګوند مشر هغه په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغان کډوالو ستونزې جدي دي، او دوی ویلي چې هیله دا و د خاغلی کاکړ په خبره هغه ویل چې په دغه جرګه کې د افغان کډوالو ستونزو ته هم اساسي حل لارو باندې بحث وشي او دا موضوع هم په پام کې ونیول شي. بله
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپل راپور کې ویلي چې میرمن او ښځو هم ډیر شمیر ګډونوالي چې په کې برخه اخیستې و، دوی څه ویلي؟ دوی حضور په دغه جرګو کې څومره د خپلو د حقونو د دفاع په برخه کې موثر تمامي یا دغه جرګې یا دغه کوم لارینونه چې کیږي هغه روحیه ورکې د جرګې برخوالو ته نور کسانو ته چغم راشي د پښتنو د خپلو هغه د کورنۍ غړي چې له لاسه ورکړي دي هغه پښتانه چې ورګ دي د غوی د حقوقو د ترلاسه کولو او د پښتنو د وضعیت سره باندې د دې ګډون سره مرسته وکړي.
بله اوسې جانې، د جرګې په لومړۍ ورځ چې تمه وده په 11 اکتوبر وشي، خو د زینو ستونزو لامل چې پخپل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او غړي هغه دلایلو ته اشاره کړې و چې د حکومت له لوري ستونزې او همداراز تنظیماتو کې زینو ستونزې وي. په لومړۍ ورځو کې د ښځو حضور کم و زیات نه و، خو نن د ښځو حضور هغه کم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي. یو خبره باید یادونه وکړم چې له بده مرغه په خپل خیبر پښتونخوا د ریګیلال مسیمه کې دلته مخابراتي شبکې انټرنیټ سم کار نه کوي، او هغه څوک چې معلومات وړاندې کوي هغه باید له دې سیمې ووځي بیا هلته انټرنیټ کار کوي. نو دې هم چارې یو څه ستونزمنې کړي دغه او شیبه په شیبه معلوماتو. خو کوم معلومات چې لرو، د ښځو ونډه ډیره ده او ښځې په خپل هم ډیرې خوشحاله دي، او په مختلفو کمیټو کې دوی استازي موجود دي، او کوم مشکلات او ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي عملا هغوی په بحثونو کې فعاله ونډه اخیستي او حضور یې پر رنګه ده.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي پردیس، بیا هم د تازه او نورو جزئیاتو لپاره تاسو سره به موږ اوسو. مننه. ښه وخت.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19:25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
بله درنو اوریدونکو، نن به تاسو د ازادي رل سپو څخه د پاکستان پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري کوم قومي جرګه چې رابلل شوې ده تازه په تازه جزئیات واوري. اوس هم ورزو د مشال رادیو برخې همکار موږ سره ښاغلی زاور خان وصل شوی دی. له دوی څخه به پوښتنه وکړو چې په پرون ویل شي ول چې ممکن نن په جرګه کې کار پای ته ورسوي. تاسو چې د جرګې ځای ته تللی وي وضعیت څنګه درته ښکاري؟ آی نن به جرګه خپل وروستی بیان خپور کړي. خان صاحب،
مننه مننه زه د جرګي د زین اوس بهاریم زکه چې الته کې خو د موبایل سیګنل کار نه کوي نو د اوس نه یو ساعت مخکې زالته کې ومه زه د هلته نه بهر راووتم نو جرګي کې نن په مرکزی پنډال کې مشران ناستي او چې کوم سیاسي مشران یا کوم خلکو تر جرګي دعوت ورکړې شي او بلنه ورکړې شي وه هغه خلک راځي او په مرکزی پنډال کې ویناګانې کوي چې کوم الته خلک موجود دي دا غي تر څنګ چې کوم د مختلفو ولسوالو ضلعو کمې پنډالې دي الته کې خلک ناستي هغه الته خپلې مشورې کوي نو د جرګي چې کوم دی هغه تر مازیګره پورې وخت چې تر مازیګره پورې دغه پنډال کې خلک ویناګانې کوي د مازیګر نه وروسته به بیا یو د اتیا کسانو د یو اتیا کسیزه کمیټي به یو جرګګې به چې هغه ته به دا ټول وړاندیزونه راغونډیږي او هغه به بیا د هغه نه یو حتمی اعلامیه یا یو حتمی فیصله چې کوم دی هغه جاری کوي او د الته کې چې مونږ کوم مشرانو سره خبرې کړو هغه وی چې د ماخام نه پس یا ماسخوتن ممکن ده چې بیا دغه اعلامیه دغه د کوم خلک موجود دي هغه ته بیا وورول شي خو یو ځنې مشرانو پکې دا موي چې موږ به کوشش کوو چې نن دا ختم شي دا ټول چې کوم عمل روان دي خو کچري عمل روان نشو بیا به موږ د خلک سبا سحر ته اشاره وو بیا کې دي سبا سحر اعلامیه خو زیاتره کوشش غیدا کوي چې نن ماسخوتنه پورې دغه اعلامیه جاری کړي
په لوس د اجنډا په برخه کې تر اوسه پورې تاسو کوم موارد څرګند شو دي چې د جرګې غړي پر اختلاف لري
نہ د جرګي غړي وس دی وخت کې چې سومنم عمل روان نه پاغي کې داسې خبره نشته چې جرګي غړي پاغي اختلاف ودري ځکه چې وس په هر د هرې ضلع یعنی د هرې ولسوالۍ کیم کې د هغه ځای خلک ناستي او هغه د خپل ولسوالو ستونزې او الته کې چې څه شوي دي هغه راغونډي دا غي نه د تجویز په شکل کې په لیکلي حالت کې یو وړاندیز هغه به مرکزی کمیټه ته ځي د اختلاف خبره به هغه وخت راځي چې کله د اتیا کسیزه کمیټې کینی او هغه کله حتمی فیصله کینو امکان لري چې باغی کې بعضی مشران یو خبر وکي بعضی مشران خپل خبر وکي خو هغه به هغه اخیره مرحله ده هغه مرحله ته لجرګنه رسیدل چې هغه اتیا کسیزه کمیټې کینی او حتمی فیصله وکي
بله اتمان داسې کوم موارد داسې ټکی شته چې د جرګې اکثره برخوال پر اتفاق لري هغه موارد هغه ټکی څه دي چې ممکن ډېر شمېر غړي وي چې پر اتفاق ولري
د جرګې چې سم نوم الته کې ویناګانې کیږي یا مونږ چې سم نو کتل الته کې کم خلک تي داږي کم غوښتنې داږي د ټولو نه غټه غوښتنه امن نه امنیت ته چې په خیبر پختونخوا کې اغي وای چې به زمونږ په سیمو کې د امن وی دلته کې د امنیت په وجه باندې کاروبارونه خراب دي دلته کې د خلکو ژوند چې دی هغه خراب دی دغه ټول نغټه مطالبه ده بیا پکې ځنې مطالبه د وسایلو هم دي چې کوم دلته د پدی سیمو کې کوم وسایل دي قدرتي زیرمې دي چې په هغه باندې د دې سیمو د خلکو لومبه اختیار وي نو داسې خلک دي چې هغه به درکشي وي د خپل کورونو نه د به درکشي خلکو چې کوم ستونزه ده هغه هم په مطالبه کې شامل ده خو دا خو هغه خبرې تاسو ته موقع چې کوم الته کې په جرګه کې په ویناګانو کې یا خلک کمی خبرې کوي حتمی فیصله یا حتمی اعلامیه چې کله جاری کیږي هغه کې بیا قتل کیږي خو لازم خبر ده چې عمده غټ ستونزې دي کې واخا مخه په سناسه شکل کې ودا هغه کې موجود وي
بله خان صاحب ډیر شمیر خزو او انجونو او خویندو دغه جرګه کې برخه اخیستي و هغه خبرې کړې دي دا هغه مغوختنې څه دي له دغه ډول جرګو تاسو وړاندې ویل چې ډیر شمیر کورنۍ دي ډیر شمیر خزو دي چې خپل زمان خپل ورونه خپل خواندان دوی خپل لاس ور کړی دي یا نادر کشوي دي دوی که په دغه جرګه کې خبرې کړې دي دوی خبرې بیا څه وي
بالکل د جرګې ته چې کمی خزینه غړې راغلي وي هغه ته ملته کې د وینا کولو موقع ورکړې شوې ده او زیاتره چې کمی خزي الته کې راتلي او هغه وینا کوله د هغه غوښتنه دا و چې را پښتانه باید چې په داسې قسمه قامی ستونزو کې په قامی سیاست کې او په قامی مسلو کې خزو ته ونډه ورکړي او خزي هم د دې جرګو ردی فیصلو حصہ وګرځي بلکې یو ځنې په کې دا قرارداد هم پېښ کړ جرګې مخې ته چې تاسو موږ سره دا خبره ومنئ چې ردی جرګې چې کوم اخیری کمیټې جوړیږي کوم کمیټې چې فیصله کوي په هغه کې به تاسو خزو ته ګډون ور خزو ته به هم حصہ ورکوي او باید چې خزي هم د دې قامی سیاست برخه وګرځي نو زیاتره ځنې خزي خداسي هم پکې لیدل کېږي چې اغي خپل خپلوان وروکتي او اغي صرف هغه خپل فریاد راوړي دي او هغه کوشش کوي چې ترته رسنۍ ولاره د اغي غ فریاد چرته ورسي او د اغي غ خپل خپلوان چې دی غره پیدا شي خو چې کم سیاسي فعالان یې تلک ناس دي یا مدني فعالان یې ناس دي نو د اغي دغه غوښتنه ده د پښتنو د دغه جرګې نه چې تاسو په دې خپل جرګو کې او په دې خپل فیصلو کې خزو ته ونډه ورکړي
ډېر زیاته مننه ژوندې سي خان صاحب خو وخت ولري مننه
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ
azadiradio.com ازادي رادیو څلروش ساعته.
په فرانسې کې یو 2 کلن افغان د اسلامي ډلې د داعش له مفکورې څخه د ملاتړ په تور نیول شوی دی. د فرانسې د ترهګرۍ ضد څارنوالانو ویلي دي افغانان په دې هیواد کې د یو برید پلان درلود. د پیښې په دې هیواد کې د یو شمېر افغانانو او د هغه افغان کډوال اندېښنې راپارولي چې د افغانستان په ګاونډي ودونه کې فرانسې کې د بیا میشتنې په تمه دي. نور جزات د سنا کاکړ په راپور کې.
په فرانسې کې د یو مشکوک برید د پلان په تړاو او د داعش د ایدیولوژۍ څخه د ملاتړ په تور د 22 کلن افغان نیول کېدو، په دې هیواد کې یو شمېر افغانان او هغه کډوال چې دې هیواد ته د پناه غوښتنې قضیو د څېړلو لپاره د افغانستان ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي اندېښمن کړي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پېښې کولی شي د دوی پر ژوند ډېر اغېز وکړي. په فرانسه کې دوه افغان کډوالو یاسین جویا او تمیم فیضی ازادي راډیو ته وویل
در این حال رسیدنی به کارهای
ده افغان کډوالو اداري کارونو تر رسیدنه هم لخند سره مخ کیږي چې په فرانسه کې دي. په ورته وخت کې په فرانسې، جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو او نورو کډوالو ترمنځ یو متناقض او دوګونی لیدر رامنځته کوي
چې در سایر کشورهای اروپایی ایجاد میشه.
حضور هم شفرات باعث نگرانی اماتنان ما میشه.
افغانان چه ده قانونی یا غیر قانونی لارو تازد لطراغلی یا پا افغانستان که جوان لگواه سرمخو ده اقوی قضیه لننگولو سرمخ کیگی یا اکسان چه وقت تراغلی اقوی ده هم اروپایی هوادونه ده شک به نظر گوری.
واقعا احساس خجالت میکسیم.
په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال چې نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شي او فرانسې ته د پناه غوښتنې کیس لري، ازادي راډیو ته وویل چې د دې هیوادونو له قانون څخه د یو شمېر افغانانو سرغړونه نورو افغان کډوالو ته ستونزې جوړولی شي.
دا وضعیت د دې لامل شوی چې همدا هیوادونه او سفارتونه افغانانو ته پاملرنه ونه کړي او هغه افغانان چې د دې هیواد کیسونه لري او غواړي هلته د پناه غوښتنه وکړي خورا بد او بحراني حالت سره مخ شي.
وضعیت بحراني موجه شوان
د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر هغو افغانانو چې پاکستان کې دي او فرانسې ته د پناه غوښتنې کیس لري، ازادي راډیو ته ویلي وو چې کیسونه یې رد شوي دي. د فرانسې د ترهګرۍ ضد څارنوالانو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان د فرانسې په سویل لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش د ایدیولوژۍ د ملاتړ او د یوې حملې د طرحې په تور نیولی دی. واشنگتن پوسټ رسنۍ هم راپور ورکړی چې د افغان کډوال چنومي په راپور کې نه دی اخیستل شوی پلان درلود چې د فوټبال په لوبغالي یا پلورنسي کې د تشدد عمل ترسره کړي. د دې راپور له مخې د دې پیښې په تړاو 2 نور کسان هم نیول شوي وو چې وروسته بیا خوشي شول. ویل کېږي په فرانسه کې دغه نیول شوی افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره ارتباط درلود چې په امریکا کې ونیول شو. تیره اونۍ د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې نیول شوی افغان نصیر احمد توحیدی په دې توران شو چې غوښتل یې په نوبمبر میاشت کې د امریکا د ولسمشریزې ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې برید وکړي. تر دې مخکې په امریکا کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې دا پېښه به یې د پناه غوښتنې قضیو ته د رسیدنې پروسه له خنډونو سره مخ کړي. خو هغه مهال له افغانستانه د افغانانو د تخلیط او ائتلافي پروګرام مشر شان وان ډایور که څه هم پر توحیدي لګېدلي تورونه جدي بللي وو، خو ویلي وو دا انفرادي قضیه ده او د یوه کس په سر باید ټوله ټولنه ملامته نه شي.
وروسته له دې چې د داعش د غړیتوب په امریکا کې د برید لپاره د پلان په تور یو افغان ونیول شو، فرانسوي څارنوالان وایي چې دوی هم د داعش د غړیتوب په تور یو افغان نیولی دی. ځینې راپورونه وایي چې دا 2 تنه ورونه دي. تفصیل په راپور کې.
د فرانسې د تروریزم ضد څارنوالانو پرون وویل پولیسو یو افغان چې 22 کلن دی او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې له خپل یوه هیوادوال سره په ارتباط کې و د یوې حملې د طرحې په شک نیول شوی دی. څارنوالانو په یوه بیان کې ویلي دغه کس چې د 3 شنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول شوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسه کې نیول شوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره ارتباط درلود چې په امریکا کې ونیول شو. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس تیره اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول شو او په دې تورن شو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکوي. دې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي په امریکا او فرانسه کې نیول شوي کسان ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړی نه ده. په امریکا کې د نصیر احمد توحیدی په نوم نیول شوي مشکوک کس د ټلګرام له لارې له هغه چا سره په ارتباط کې و چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل شوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې دا کار په فرانسه کې د مشکوک کس په ګډون د دو نورو کسانو چې یو شل کلن او بل یو دیرش کلن دی د نیولو سبب شو. د څارنوالانو په وینا اصلي مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور له نیول کېدو وروسته خوشي شول. د امریکا د عدلي وزارت د اکتوبر په اتمه وویل و بشکلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی پولیسو سره په بیان کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی او د دې ډلې په ملاتړې د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک پنه کړي. د پولیسو په وینا توحیدی یې وروسته له هغه ونیو چې اتومات وسلې یې اخیستې وې او افغانستان ته د خپلو ماشومانو او مېرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلي وزارت امریکا ته د دغه افغان د ورتګ په اړه جزئیات خپاره کړي نه دي، خو د راپورونو پر اساس توحیدی په 2020 میلادي کال کې د کډوالو په ځانګړې ویزه امریکا ته تللی و. دا ویزه د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کونړ کې یو شمېر انجنیوای ډیری امزولې او خپلوان په کوچنیوالي کې واده شوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. دغه انجونې له پلرونو او د کورنۍ له مشرانو غواړي چې په بدو او کوچنیوالي کې له ورکړې ډډه وکړي. نور تفصیل په راپور کې.
زما د یو کاکا لور ده چې دغه ډېر په ماشومتوب کې واده ولتلی وو. هغه چې کله کور ته لاړه واده شوله، د کور په اصولو خاوند په حقوقو د خوا اخېسخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې ژوند په کور کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسېدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته وویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشحاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شوه، چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو، خو د هغې ماشومان سره یې نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روږدی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلوده، او همدا وجه و چې ډېری وختونه یې د ماشومانو خوراک څښاک، لباس او درمل نه وو، او همدې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او پنځو بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي، چې د همدې ستونزو په وجه په رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشومې پیدا شوې چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته هغه ماشوم پیدا شو، لوی هم شو، دوه کالو ته رسېده، نه بېرته پوښتنه وشوه، نه رال، نه یې نه په قشته، نه یې د ماشومانو کوم روزنه، تعلیم، هېڅ شی هم نه لري. که څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ اچھی پخه کې جامې سپلې ماشومانو ته ورو کې پخ اچھی پخه نه کې همدسې ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپلې ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وایي مریم کوچنۍ او په شپږم ټولګي کې و چې واده شوه.
زما یو هم سیمپل و چې د شپږم ټولګي څخه یې واده کړنه، اوس یې ژوند بېخي له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی. نو کورنۍ ته وایي چې ته د کور کارونه نه شي کولی، د کور په اصولو باندې نه پوهېږي، د خپل خاوند او د خسر او د خواښې په حقوقو باندې نه پوهېږي. هغه بېچاره دوه ماشومان لري، اوس هم ژوند د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
نجونې وایي د طالبان لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمی او تحصیلی مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیواله کې دنجونو ودول زیات شوې دي.
د خبرونه په دومره برخه کې و مبرز خبرونه درته هم لرو خوښ خبرونه.